په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمنو دوستانو، په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله کې موزه اجملند او زمان نور همکاران هرکلی کوو. په دې خبري مجله کې به واوري چې د طالبانو د پنځو مشرانو د خوش کېدو لپاره د امریکا او طالبانو د خبرو اترو لپاره اړیکې ټینګې شوې دي. نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. عصمت ساروان د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
پاکستان وایي د افغانانو په مشه د سولې د بهیر ملاتړ کوي. د اوکراین د مرکز کیف په تاوتریخوالو کې نن نور کسان ووژل شول، او د اروپای اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر له ایران سره خبري ګټوري وبللې. د خبرونو تفصیل روسل دی چې د طالبانو یو ویندوی په دوبی کې د افغانستان له حکومت سره د طالبانو خبري رد کړي. پاکستان نن وویل چې د افغانانو په مشه د سولې د بهیر ملاتړ کوي، او د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبري د افغانستان کورنۍ مسأله بولي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی تسنیم اسلم نن په اسلام آباد کې خبري اعلانو ته وویل پاکستان تل د افغانانو په مشه د سولې د پروسې ملاتړ کړي، او په راتلونکي کې به هم ملاتړ ته دوام ورکړي. لبل خو پاکستان نن بیا وویل چې د دغه هیواد درویش سرحدي ځواکونه په افغانستان کې وژل شوي دي. د رواني اونۍ د یکشنبې په ورځ پاکستاني طالبانو وویل چې دا پاکستاني سرحدي ځواکونه په مومند ایجنسۍ کې وژل دي. د افغانستان برښنا شرکت وایي د هغې پروژې د عملي کولو لپاره جدي هڅې پیل شوې چې په وسیله یې له قزاقستان او تاجکستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان ته برښنا انتقالیږي. د دې شرکت تجارتي مشر میرویس عالمی نن ازادي راډیو ته وویل دا پروژه د کاسا په نوم یادیږي، چې له مخې یې 100 میګاواټه برښنا پاکستان او 300 میګاواټه افغانستان ته ورکول کیږي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل ښار په نننۍ انتحاري حمله کې د ناصر خسرو د فرهنګي مرکز یو ساتونکی وژل شوی او څلور ملکیان ټپیان شوي دي. د وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې حمله کوونکي غوښتل د فرهنګي مرکز ته ننوځي، خو د مرکز ساتونکي په غیږ کې نیولی او له دې سره سم چاودنه شوې ده. خبر پاڼه وایي چې څلور تنه ټپیان د صدف په نوم د یو سوداګری شرکت کارکونکي وو، چې حالت یې د ډاډ وړ دی. د هلمند چارواکي وایي چې د دې ولایت په خانشین او دیشو ولسوالیو کې د پیل شویو عملیاتو په ترڅ کې د سری کلا او ملخان سیمې د مخالفانو لوري د مخالفانو څخه تاسیس شوې دي. د سرحدي ځواکونو عمومي قمندانې وویل په دې عملیاتو کې چې له لسو ورځو راهیسې پیل شوي، نه وسلوال مخالفان نیول شوي دي. د اوکراین په مرکز کیف کې د بلوازد پولیسو او حکومت مخالفو اعتراض کوونکو ترمنځ په تازه شخړو کې نور کسان وژل شوی دي. د تلفاتو دقیق شمیر نه دی څرګند، خو لسیمي خبر یالان وایي چې د ازادۍ په میدان کې لشتل شاولس مړی موندل شوی دي. په دغه چاو کې اعتراض کوونکو نن د پولیسو په لور پټرولي بمونه او تیږي وغورځولې. پولیسو په وښ کې بهیونکي غاز او ربړی مرمیو ځواب ورکړ. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت وویل چې یو پولیس وژل شوی او نه وشت نور روبل دی. راپورونه وایي چې په شخړو کې له وسلو او مهماتو کار اخیستل شوی دی. په همدې حال کې د اوکراین شاروال په کیف کې د تاوتریخوالي په اعتراض کې د ولسمشر یانوکوویچ په مشرۍ له واکمن ګوند استعفا ورکړه. له بلې خوا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د امریکا له لوري پر اوکراینی چارواکو د ویزې بندیز او د ته د ورته بندیز په اړه د اروپای اتحادیې خبرداري سوء تفاهم سوء استفاده وبلله. لاوروف دا خبره نن په بغداد کې وکړه.
Вот сейчас появились сведения, мы их перепроверяем о том, что некоторые
دای وای موږ به یقینا لخپل اوکرایني شریکانو سره په ټولو هغو برخو کې چې موږ پر موافقه کړې ده همکاري ته دوام ورکړو. هر هغه اقدام به وکړو چې دوی خپل ورکړیش بنی عملی کړو. لاوروف هم دراز د اوکراین سخت دریزی په دغه هیواد کې کورنۍ جګړې ته په لمن وهلو تورن کړل. د اروپای اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشره کاترین اشتن وایي د نړۍ شپږ قدرتونو او ایران د تهران د لانجمن اتمي پروګرام په اړه د دې اونۍ په ګټورو خبرو کې ښه پیلامه کړې ده. اشتن په ویانا کې له درې ورځنیو خبرو وروسته وویل دواړه خواوې به د مارچ په 18مه بیا سره وویني. دی وویل په دې خبرو کې هغه مسئلې په ګوته شوې چې په کار ده د اتمي اختلاف د وروستي حل لپاره په خبرو کې پرې غور وشي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف تایید کړ چې د او اشتن د خبرو د راتلونکي پړاو پر موضوعاتو موافقه وکړه. پاکستانی چارواکي وایي چې د هوایي ځواکونو جټ الوتکوې د هیواد په شمال لویدیځ کې د وسلوالو طالبانو پر پټنځایونو بمباري کړې ده. راپورونه وایي چې په دغو حملو کې به 15 مشکوک سختریسي وژل شوي وي. د ازبکستان د جمهور رئیس د مشرې لور ګلنارا کریموف وه له نږدې همکارانو جنایي تحقیقات کېږي. د ازبکستان لوی څارنوالۍ نن وویل رستم محمد عمر اوف چې د ګلنارا کریموف وه انډیوال ګڼل کېږي او د کاروبار همکاران ګیانی افاکیان او ویکتورینا کلیفیا په درغلی جالکاری غیر قانونی کاروبار پیسو منزلو د مالیه خوړلو او له هیواد د اثارو د غیر قانونی استلو پشان فعالیتونو کې د لاسلرلو په تور پښتني او ګرویژن کیږي. تر دې مخکې رسنوی وویل چې امنیتي ځواکونو د دوشنبه په ورځ په تاشکند کې د کریموف وه اپارتمان تلاشي کړ او د هغې همکاران ونیول.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل د دې خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې آدرس ته وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالبه اوریدل شي. تاسو ریپورتونه خبره شوې چې طالبان او امریکایي چارواکو په خپلو کې د بندیانو د تبادلې پر مسلې د خبرو لپاره اړیکې ټینګې کړې دي. په دې اړه ریپورت سربېره بل دې خبر شي چې چارواکي وایي په کابل کې د نن ورځې په انتحاري عملې کې یو کس وژل شوی او څلور تنه ټپیان دي. په افغانستان کې د مغول متحده قومي شورا له افغان ولسمشر حامد کرزي غواړي چې له امریکا سره د امنیتی تړون زر تر سره لاسلیک کړي. په دې اړه ریپورت لرو. په کابل کې مو د لسګونو خزو له هغه غونډې هم خبرو چې په کې د انتخاباتو او انتخابات پورې په تړلو مسلو خبرې وشوې. د کابل او کندهار څخه د پولیسو د یو شمیر سرتیرو روزنې وروسته د فارغېدو ریپورتونه هم لرو او د سیمهو نړۍ په مسلو کې به مو د پاکستان په شمالي وزیرستان کې په بمباري خبر کو. دا سیرا پټونه خبر شوی چې طالبان او امریکایي چارواکو په خپلو کې د بندیانو د تبادلې پر مسلې د خبرو لپاره اړیکې ټینګ کړې دي. په دې اړه د واشنگټن او د طالب چارواکو د څرګندونو تفصیل د احمد شیبر پر ریپورت کې اورو.
اسوسییټډ پریس اژانس د طالبانو یو جګپوري چارواکي ویلي دي چې واشنگټن له طالبانو سره غیر مستقیم خبرې پیل کړې دي. دغه طالب چارواکي په وینا ویل شوې دي چې دا خبرې د 22 کلن امریکایي برمته اسکر بوی برګډال د تبادلې لپاره دي. داسې باور کیږي چې برګډال 15 کاله مخکې په پکتیکا کې برمته شو او اوس په پاکستان کې ساتل کیږي. د لومړی امریکایي پوځي دی چې د سباندې 12 کلنې جګړې په ترڅ کې طالبانو یرغمل کړی دی. روانه اونۍ د سپین مانی ویان جی کارنی په واشنگټن کې له طالبانو سره د برګډال په اړه خبرو ته په اشاره وویل:
وی هاف لانګ سېډ دټ وی سپورټ ان افغان لډ پروسس.
موږ له اوږدې مودې راهیسې دا خبره کړې ده چې د افغانانو په مشرۍ له طالبانو سره د روغې جوړې د خبرو ملاتړ کوو او موږ له طالبانو سره په هیڅ راز عملی خبرو کې ګډون نه دی کړی. خو که چیرته خبرې بیا پیل شي، په یقین سره چې موږ غواړو چې د برګډال د برخلیک په باره کې وشخیږو. تیرځل امریکایانو له طالبانو سره د جون په میاشت کې خبرې کړې وې. د دې خبرو په اړه واشنگټن پوسټ رسپانې لیکلي دي چې طالبان وروسته تر دې له خبرو پښا شول چې امریکا د دوی د 15 مشرانو د خوشی کېدو لپاره دا شرط کېښود چې تدریجي به خوشی کوي او ضمانت به کېږي چې بیا به د جګړې ډګر ته نشي. د تازه خبرو په اړه د طالبانو د چارواکي په وینا چې وایي دی د خپل مشر له لوري اجازه نه لري چې له رسنیو سره وژغیږي، په وروستیو دوو میاشتو کې په منځني ختیځ کې له امریکایانو سره غیر مستقیم خبرې شوې دي. بل لور ته یو امریکایي چارواکي وویل چې امریکایان د خپل برمته شوي پوځي پر سر پر خبرو غور کوي، خو دغه چارواکي په دې اړه څه ونه ویل چې خبرې به چیرته کېږي. اسوسییټډ پریس اژانس څرګندوي چې دغه امریکایي چارواکی هغه څوک دی چې له طالبانو سره په تیرو خبرو کې برخه لرله او دا ځل هم له دې مسلې له نشرې خبر دی، خو د دې خبرو په ارتباط نور توضیحات ورنکړل. بلې خواته په کابل کې یو افغان چارواکی وویل چې په روسیې کې امریکا د کرزي له حکومت سره هم د برګډال د تبادلې په ارتباط په تماس کې ده. طالبان د امریکایي عسكر د خوشکېدو په بدل کې د خپلو 15 مشرانو د خوشکېدو غوښتنه لري. دوی غواړي چې محمد فضل، عبدالحق وسیق، مولا نور الله نوری، خیر الله خیرخا او محمد نبی له برګډال سره تبادله شي. دغه کسان په ګوانتنامو کې بندیان دي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
چارواکي وایي په کابل کې د نن ورځې په انتحاري حملې کې یو کس وژل شوی او څلور تنه ټپیان شوي. دغه حمله د کابل ښار د تایمنی په سیمه کې د افغانستان د اسماعیلیانو د مشر سید منصور نادری پورې مربوط د ناصر خسرو په نامه د یو کتابتون په انګړ کې شوې ده. په اړه یې له کابل د قسیم سولمل رپورټ اورو.
د کابل د امنیت قمندانۍ چارواکي وایي په نننۍ حمله کې له حمله کوونکي پرته د یو فرنګي مرکز یوازې واغه ساتونکي وژل شوی چې انتحار کوونکي ته غېږ ورکړی او په دې توګه دغه مرکز ته دغه د ننوتو مخ نیولې. د حمله د تایمنی په سیمه کې سهار شاوخوا 9 بجې وسوه. د امنیت قمندانۍ ویاند حشمت الله ستانکزی ازادي رادیو ته ویل چې په پیښه کې څلور کسان ټپیان شوي هم دي.
نن سهار 9 بجې شاوخوا د کابل ښار د څلورمې امنیتي حوزې اړوند حکیم ناصر خسرو بلخي تر نامه لاندې فرهنګي مرکز ده چې زمونږ بریدګر دغه محاوتې ته نوزي او کله چې د امنیتي مسؤولو لوري دوی ته اجازه نه ورکول کېږي د حویلې دننه ځان چاودنه ورکوي چې په ترڅ کې یو تن چې همدغه امنیتي مسؤول دغه ودانۍ په شهادت رسیږي، همدارنګه څلور تنه نور چې د یو شخصي شرکت کارکوونکي دي ټپیان کېږي.
ښاغلی ستانکزی وایي دا ودانۍ د افغانستان د اسماعیلیانو د مشر سید منصور نادری مربوط ده چې پکې مېلمستون، شخصي شرکتونه او د انتخاباتي کمپاین یو مرکز دی. خو نوموړي په دې اړه چې د حمله کوونکي هدف څوک معلومات ورنکړل. پر دې ودانۍ د جمهور ریاست د یو کاندید اشرفغنی احمدزی د انتخاباتي کمپاین مربوط یو غټه لوحه هم ځوړنده و. تر دې شاوخوا لس ورځې مخکې د کابل په پلچرخي سیمه کې په یو انتحاري حمله کې د ایساف ځواکونو دوه قراردادیان وشل سول او و ملکي وګړي ټپیان و. د پنځمې ورځې د انتحاري حمله په اړه دوه کسانو ازادي رډو ته خپل دستر ګولیدلې حال داسې بیان کړ.
سید جلال استم بشنده ایم محل
دقیقا 9 بجې او 40 دقیقې وچې یو غټه 14 وسوه. د هوټل او شاوخوا دکانونو هنداري هم ماتې سولې. اوس خودل ته کتابتون دی
په بهودی استم یک تن از بشنده شهر کابل و از 4 تایمنی.
کله چې انتحاري حمله وسوه موږ هم دلته وو. ډیر خطرناک حمله نه و. دا عین شاهدان د غرسوي چې وخت نه وخت په دغه ودانۍ کې د انتخاباتي کمپاینونو غونډې هم جوړېږي. خو دا نه دروښانه چې آیا د حمله کوونکو هدف په ودانۍ کې د انتخاباتي کمپاینونو دفتر وو که څنګه. د دې حمله مسولیت هم تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی.
په افغانستان کې د مغول متحده قومي شورا لخوا له افغان ولسمشر نه غوښتل شوی چې له امریکا سره د امنیتي تړون زر تر زره لاسلیک کړي. د دې شورا مشرانو نن په یوې غونډې کې وویل چې د افغانستان وسنیو اقتصادي او امنیتي شرایطو ته په کتو دغه تړون د افغانستان په ګټه دی. په عین حال کې د ولسي جرګې غړي مسوده کروخي چې د دې غونډې برخواله و ازادي راډیو ته وویل چې د دې سند په لاسلیکولو کې هر ډول ځنډ به د دې سبب شي چې افغانستان له سختو امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ شي. په دې اړه تفصیل د ناجیې صافی په ریپورت کې اورو.
مغول چې د محل په افغانستان کې د تر ټولو اقلیت قومونو څخه حسابيږي هم له ولسمشر حمید کرزي څخه وغوښتل چې له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کړي. د مغول متحده قومي شورا د پنځشنبه په ورځ په یوې غونډه کې چې په سلګونو کسانو پکې برخه اخیستې وه خپل موجودیت اعلان کړ. د دې شورا رئیس محمد طاهر عارف وویل چې افغان ولسمشر باید د خلکو د ګټو په پام کې نیولو سره دغه تړون لاسلیک کړي.
سند پاړه خلک نور باید څومره اندېښنې وګالي. زموږ غوښتنه د جمهوري ریاست له مقام څخه دا ده چې له امریکا سره د امنیتي تړون پاړه د خلکو اندېښنو ته د پای ټکی کېږدي او د خلکو د ګټو په پام کې نیولو سره دغه جریان ختم کړي.
و به این جریان خاتمه بچم.
نوموړي وویل چې د مغول قومونه به هغه چا ته رای ورکړي چې په راتلونکي حکومت کې ورته پوره توجه وکړي. د دې شورا مسولین وایي چې د محل په افغانستان کې د یادو توکمو نفوس 3 میلیونه تر رسیدي چې په بیلابیل ولایتونو کې ژوند کوي. له بلې خوا د ولسي جرګې غړي مسوده کروخي چې د دې غونډې برخه وله و ازادي رادیو ته وویل چې له امریکا سره د امنیتي تړون په اړه هر ډول ځنډ به د دې سبب شي چې افغانستان له سختو امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ شي.
در شرایط فعلی
په وسنه شرایطو کې چې افغانستان یو زیانمن هیواد دی او که چیرې زمونږ کې له امریکا سره خرابې کې نو ممکن د غیوات له سختو امنیتي او اقتصادي ګواښونو سره مخامخ شي او حالت به بحراني شي.
خو افغان ولسمشر حمید کرزی تل ټینګار کړی چې له امریکا سره به امنیتي تړون په دې شرط لاسلیک کړي چې د خلکو د کورونو تلاشي بند او په افغانستان کې د سولې پروسه عملاً پیل شي.
د ولسمشرۍ د کاندیدانو مرکه او ژوند لیکونه د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ او ویل ولئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com.
په کابل کې په لسکونو خزو په یوې غونډه کې چې د یو سیاسي ګوند لخوا وربلل شوې وه د راتلونکو انتخاباتو په اهمیت خبرې وکړې. د افغانستان متحده ملت ګوند مسولینو له دې خزو وغوښتل چې په راتلونکو انتخاباتو کې خپله رایه په دقت وکاري. خو د دې غونډې ځینې ګډونوالو ازادي راډیو ته ویلي چې دې غونډې ته په دې بهانه وربلل شوي وو چې مالي کومک ورسره کېږي. په دې اړه احمد زبیر ژمن رپورټ لري.
د افغانستان د متحد ملت ګوند چارواکو ویل د غونډه د دې لپاره وربل شوې چې ښځو ته په انتخابات کې د هغوی د ګډون د ښځو د حقونو د اهمیت او د نورو مسایلو په اړه معلومات ورکړل شي. د پنجشنبې په ورځ دې غونډې ته په وینا کې د یاد ګوند د ښځو د کمیټې مشره فرزانه فرهمند وویل چې ښځې باید په دقت رایه ورکړي. دا وایي د هیواد له ټولو ښځو چې د رایه ورکولو شرایط یې پوره کړي، جدي غوښتنه لرم چې خپله رایه د یو امانت په توګه یو داسې ټیم ته ورکړي چې اوسنیو ستونزو ته د حل یوه ښه لاره ولري. دا د هغو ښځو چې تعلیم لري یوه خطرناکه دنده ده چې په خپلو هلو ځلو سره په ټولنه کې د ښځو ټولنیز موقف رامنځته کړي. د متحد ملت ګوند چارواکو په هیواد کې د رای ورکولو د مرکزونو د شمیر د زیاتوالي، ښځو ته د رای ورکولو د لاخي زمینی برابرولو او پر انتخاباتو د قوي څارنې غوښتنه وکړه. دا یو نوی سیاسي ګوند دی چې مشري د ولسی جرګې وغړی عبدالرحیم ایوبی کوي. خو د دې ګوند لخوا په وربل شوې غونډه کې یو شمیر ګډونوالو وویل چې په دې بهانه وربل شوې چې ګینې مالی کومک ورسره کیږي. پخوا هم په کابل کې په څو مواردو کې لیدل شوی چې سیاسي ګوندونو او یا شخصیتونو خپل غونډو او مظاهرو ته یو شمیر خلک په دې توقع ورغوښتي چې مالی مرسته به ورسره کیږي. له دغو کسانو څخه د سیاسي اهدافو لپاره ګټه اخیستل کیږي. خو د افغانستان د متحد ملت ګوند مسولینو وویل د غونډې هدف یې دا و چې ښځو ته د هغوی د حقونو او د انتخاباتو د اهمیت په اړه معلومات ورکړل شي.
و موردل چې د افغانستان متحد ملت په نوم باندې یو ګوند یو شمیر بې وزله ښځې نن ورغوښتې وي چې مرسته ورسره وکړي، خو په غونډه کې ورته د انتخاباتو په ارزښت او اهمیت خبرې کړي دي. دا د ازادۍ راډیو ده. د کورنیو چارو وزارت څخه باندې 200 منصوبینو د افغانستان د پولیسو د روزنیز مرکز څخه د فراغت سندونه ترلاسه کړل. د افسرانو په یاد مرکز کې د مسلکي زده کړو یو دوره سر ته رسولې. د کورنیو چارو وزارت د خونې او روزنې کمانډان د پنځشنبې په ورځ د افسرانو ته د سندونو د ورکولو پر مهال تاکید وکړ چې د خلکو د باور ترلاسه کولو ته ډېرې هڅې وکړي. په دې اړه له کابل د خان محمد سیند راستولې رپورټ اورو.
د کابل د پولیسو د روزنیز مرکز مسؤلینو وویل چې په دغه دوه میاشتنۍ روزنیز دوره کې 208 ساتنمنانو د اساسي قانون، د جزایي اجراتو د قانون، د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی د مخنیوي په حق له معلومات حاصل او نور مسلکي زده کړې هم کړې دي. سربیره پر دې د هیواد د ملکی پوهنتونونو 22 فارغانو هم په دې مرکز کې د مسلکي زده کړو یو سلور میاشتنۍ دوره بشپړه کړې ده. د کورنیو چارو وزارت د ښوونې او روزنې قماندان معشوق سیلاب دغو افسرانو ته د سندونو د ورکولو پر مهال له ټولو وغوښتل چې له فساده ډډه وکړي او د خلکو باور خپل کړي.
اگر مردم با ما اعتماد
وکړي، که چیرې خلک په موږ اعتبار وکړي او موږ د خلکو په منځ کې ځای وموند او خلکو په خپل په هر کار کې ځان دخیل کړ، نو قطعا کلاشینکوف او منډو ته اړتیا نه لیدل کیږي. خپل خلک بل تاسو سره همکار وي. که پولیس په فساد ککړ وي، خلک اعتبار نه پرې کوي. هغه پولیس چې نوې غواړي دنده پیل کړي، هڅه باید وکړي چې سر له اوسه قانونمند ووسی.
د نوې فارغ افسرانو ته دا هم وویل چې په انتخاباتو کې د هیڅ کاندید د ګټې یا زیان هڅه ونه کړي او تر پای د خپل بی طرفي ثابت وساتي. د کابل د پولیسو د روزنیز مرکز مسؤلینو پر فارغانو تاکید وکړ چې په ټولنه کې د ښځو د حقونو خوندیتوب ته لازم هڅې وکړي. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو لمخې دا مرکز په 1320 لمریز کال کې تاسیس شوی چې تر اوسه د پولیسو سباندې 450,000 منصوبین د پولیسو مختلفو مسلکونو ته روزلی دي. د دې مرکز مسؤلینو وویل پخوا تر دې د یاد مرکز روزنیزې چارې د بهرنیو متخصصینو لخوا پر مخ بیول کېدلې، خو له یو کال راهیسې دغه چارې د کورنۍ استادانو لخوا پر مخ ځي. له دې کورس څخه ځینو فارغ شوو ازادي راډیو ته وویل زده کړې موثرې وې.
چې درسونه چې موږ چمر لپاره ډېر موثر زغ چې روزمره مر مخته راتله او دا درسونه چې په دې خاطر ول دې طرف هم زیات موثر و په غوښانو چې موږ مخکې لدې څخه نه پدل الحمدلله اوس د دې کورس په خلاصېدو سره موږ په غو پوسلو.
افغان حکومت د نړیوالې ټولنې په مرسته په وروستیو څو کلونو کې هڅه کړې چې خپل امنیتي ځواکونه په روزنیزو مرکزونو کې وروزي. د دې مرکز چارواکي وایي د دې کورس زده کوونکو سربیره پر دې چې د پولیسو مختلف مسلکونه زده کړي د وسلو کارول هم تمرین کړي دي، خو د پوځي چارو ځینې پوهان افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو سپارلو او له هېواده د بهرنیو ځواکونو وتلو ته په پام سره تاکید کوي چې افغان ځواکونه لا مسلکي زده کړو ته اړتیا لري.
تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړی و موریدل چې د کورنیو چارو وزارت څخه باندې 200 منصبین د افغانستان د پولیسو د روزنیز مرکز څخه فارغ شول. اخوا په کندهار کې 1500 پولیس تر درو میاشتو پوځي روزنې وروسته د پنځشنبه په ورځ فارغ شوي دي. فارغ شوي پولیس به له دې وروسته په کندهار، زابل او روزګان ولایتونو کې دندې ترسره کوي. محمد صادق رښتینی له کندهار رپورټ راکوي.
د تازه فارغ شوو پولیسو له ډلې څخه 112 تنه ضابطان او پاتې ټول ساتونکي دي. په کندهار کې د جنوبي حوزې لپاره د پولیسو د روزنیز مرکز مشر جنرال نصرالله ظریفي د فراغت غونډې ته په وینا کې وویل چې ساتنمنانو ته د تیرو درو میاشتو او درو هفتو او ساتونکو ته د تیرو دوه میاشتو پر مهال زده کړې ورکول سوي چې دا مهال پوره مسلکي دي. د پولیسو د روزنیز مرکز دغه مشر په خپلو خبرو کې نو فارغ سو پولیسو ته د خلکو سره پر ښه چلند ټینګار وکړ. د کندهار امنیت کمانډان جنرال عبدالرزاق د یاسو پولیسو فراغت د امنیت په برخه کې مهمه لاسته راوړنه وبلل. نوموړي د فارغ سو پولیسو وغوښتل چې د قانون په چوکاټ کې خپل دندې اجرا کړي. په کندهار کې د پولیسو روزنیز مرکز سو میاشت مخکې افغان ځواکونو ته وسپارل سو او اوس یې ټولې چارې افغان پوځي ښوونکي پر مخ وړي. په جنوب کې د پولیسو د دغه ډول روزنیزو مرکزونو سره سره لا هم خلک د پولیسو د ناسم چلند څخه شکایت کوي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
د افغانستان برښنا شرکت وایي د افغانستان لاري پاکستان ته د قرغیزستان او تاجکستان د برښنا لیږدولو د پروژې د پیلولو هڅې تیزی شوې. د دې شرکت چارواکي وایي دا پروژه کاسانو میږي چې 300 میگاواټ برښنا به افغانستان او 1000 میگاواټ به پاکستان ته انتقال شي. خان محمد سیندی په اړه له کابل رپورټ راکړي.
د افغانستان د برښنا شرکت چارواکي تاییدوي چې د افغانستان لاري پاکستان ته د قرغیزستان او تاجکستان د برښنا د لیږدولو هڅې تیزی شوې دي. د دې شرکت د سوداګرۍ رئیس میرویس عالمی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا پروژه کاسانو میږي او کابو یو میلیارد ډالر ورته په پام کې نیول شوی چې د ورکړې ژمنه د نړیوال بانک لخوا شوې ده. خاغلی عالمی وویل د دې پروژې ظرفیت 1300 میگاواټ دی چې 300 میگاواټ به افغانستان او 1000 میگاواټ به پاکستان ته ولیږدېږي. د دا هم وویل دا پروژه له اقتصادي، امنیتي او سیاسي پلوه مهمه ده.
دې پروژې چې هم سیاسي مفیدیت لري او هم اقتصادي میګان دا ډېر مهمه پروژه د افغانستان ته پاکستان د خلکو منافع او د خوري د افغانستان د خلکو منافع سره نو پاکستان به کوشش کوي چې ثبات افغانستان کې راشي او د دوی د پروژې اخلال نشي. بل دا چې د اقتصادي لنګار افغانستان ته ډېر مهمه پروژه ده چې 300 میگاواټ کله چې افغانستان ته راځي خلکو مشکل هم راپېښي. کله چې دا 1000 میگاواټ پاکستان ته ځي نو یو ښه مبلغ ترانزیل نه افغانستان ترځي.
مسؤلین وویل د دې پروژې پر پلي کولو د افغانستان، پاکستان، قرغیزستان او تاجکستان د هیوادونو ترمنځ په 2004 میلادي کال کې خبرې پیل شوې او په پام کې ده چې تر 2010 میلادي کال پورې بشپړ شي. د افغانستان د برښنا شرکت وای افغانستان د خپلو ګټو په پام کې نیولو سره هڅه کوي چې ازبکستان هم په دې پروژه کې شامل شي سو زیاته ګټه ور په برخه شي. دا په داسې حال کې ده چې هندوستان او پاکستان ته د افغانستان له لارې د ترکمنستان د ګازو د لیږدولو د پروژې پلي کولو ته له څلورو کلونو راهیسې هڅې کیږي، خو د مختلفو دلایلو له امله په دې اړه عملي ګام نه دی پورته شوی. د اقتصادي چارو پوهان وایي د کاسا د پروژې له پلي کېدو سره به د افغانستان سیاسي او اقتصادي اړیکې له یادو هیوادونو سره نور هم پراخ شي. د کابل پوهنتون استاد سیف الدین سیحون آزادي راډیو ته وویل
تامین انرژي و همچنین پیشرفت اقتصادي همګرایي منطقوي
دا پروژه به د انرژي د تامین او سیمه ایز هماهنګۍ لپاره مهمه ثابت شي. همدارنګه د پرمختګ چارې به هم له همدې لارې تیریږي. اروپایي ټولنه، د افریقا د همکارۍ ټولنه او د منځنۍ او جنوبي اسیا هیوادونه هم کولای شي چې د دې پروژې له لاسته راوړنو ګټه پورته کړي.
کارپوهان وای افغانستان د مرکزی او جنوبی آسیا ترمنځ د ترانزیت لار بلل کیږي چې افغان دولت باید له دې موقعیت نه ډیره ګټه پورته کړي. د دوی په باور تر څو چې په هیواد او سیمه کې امن نه وي ټینګ شوی، افغانستان به له دې موقعیت څخه لازمه ګټه پورته نشي کړی.
د اوکراین خروال په کیف کې د تاوتریخوالي په اعتراض کې د ولسمشر یاناکویچ په مشرۍ له واکمن ګوند څخه استعفا وکړه. له بلې خوا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د امریکا له لوري پر اوکراینی چارواکو د ویزې بندیز او د تدورته بندیز په اړه د اروپایي ټولنې خبرداري سوء استفاده وبلله. په دې اړه وروستي جزئیات له اسمت څاروان نور.
د اوکراین په مرکز کیف کې د بلوازد پولیسو او حکومت مخالف اعتراض کوونکو ترمنځ په تازه شخړو کې نور کسان وژل شوي دي. د تلفاتو دقیق شمیر نه دی څرګند، خو له سیمې خبریالان وایي چې د ازادۍ په میدان کې لږ تر لږه 12 مړي موندل شوي دي. په دغه چاو کې اعتراض کوونکو نن د پولیسو په لور پټرولي بمونه او تیږې وغورځولې. پولیسو په اوښ کې بهیونکي ګاز او ربړي مرمیو ځواب ورکړ. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت وویل چې یو پولیس وژل شوی او 9 نور ژوبل دي. راپورونه وایي چې په شخړو کې له وسلو او مهماتو کار اخیستل شوی دی. د اوکراین ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي د ټپیانو د درملنې لپاره شپه او ورځ کار کوي. پارلمان او حکومتي ودانۍ ظاهرا له دې اندېښنې تشې شوي چې اعتراض کوونکي به پرې حمله وکړي. د اپوزیسیون مشر ویتالی کلیچکو په خپل ویبپاڼه کې ویلي چې نښتې د چارواکو د لمسوونکو اقداماتو له کبله چې مخکې تر مخکې پلان کړي وي بیا پیل شوي دي. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو په اوکراین کې د سیاسي حل د هڅولو لپاره په کیف کې له ولسمشر یانوکویچ سره ولیدل. د اوکراین ولسمشر سره د جرمني، فرانسې او پولند د بهرنیو چارو وزیرانو تر کتنې مخکې د اروپایي اتحادیې استازي د اپوزیسیون له مشرانو سره وکتل. شتاین مایر له هغوی سره تر کتنې مخکې وویل
د
اوکراین راتلونکي یوازې دلته په اوکراین کې موندل کېدای شي او د کوڅو په تشدد نشي ترلاسه کېدای. موږ هڅه کوو چې ټولې خواوې قانع کړو چې دا سمه لار ده. د اپوزیسیون مشر کلیچکو د حالاتو د خرابوالي ژورتیا تایید کړه. وی ویل
сейчас же тяжело контролировать ситуацию мы видим что
ډیره سخت ده چې حالات کنټرول شي. اوس وینو چې پرشتیا جنگي مبارزه پیل شوې ده. موږ دا نه غواړو او موږ په دې اړه د اروپایي هیوادونو له بهرنیو چارو وزیرانو سره خبري کړي. مهم شاید ده چې وینه بهیدنه بند شي، څو د قربانیانو شمیر حداقل تر راټیټ شي. ټاکل شوې ده چې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو نن وخت په دې اړه پریکړه وکړي چې آیا پر اوکراین بندیزونه ولګوي او کنه. د اوکراین د حکومت پر ضد اعتراضونه درې میاشتې پخوا هغه مهال پیل شول چې ولسمشر یانوکویچ د روسیې د 15 میلیارد ډالری مرستې په وړاندې له اروپایي اتحادیې سره له یو ځای کېدو تیر شو.
دوستانو، د اوکراین د تازه حالاتو په اړه مو رپورت واوریده. و مو ولیدل چې د اوکراین خروال په کیف کې د تاوتریخوالي په اعتراض کې د ولسمشر یانوکویچ په مشرۍ له واکمن ګوند څخه استعفا کړې ده. له بلې خوا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د امریکا له لوري پر اوکراینی چارواکو د ویزې بندیز او د تورته د بندیز په اړه د اروپایي ټولنې خبرداري سوء استفاده بلل.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
قا قدرمن دوستانو تاسو مغغ لا آزادی رادیو ناوری دا ایران او د نړۍ د شپږو پیولو هیوادونو ترمنځ د ایران د اتمی پروګرام پاړه خبرې نن په ویانا کې پایته ورسېدی. دواړو لورو خوخي سرګند کړه چې دا خبرې ګټورې وي او پر مهمو موضوعاتو پرې خبرې وشوي. په دې اړه به زموږ په نورو خبرونو کې ریپورټونه او مطالب درته وړاندې کو. په همدې ځای د نیم ساعته خبری مجله پایته رسو. تاسو کولی شئ چې په دې نیم ساعته خبری مجله کې د خبرو شوو خبرونو او مطالبو جزئیات له عکسونو او ویډیوګانو سره زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې ادرس دی. په بل نیم ساعته خبری مجله کې مصطفی صدیقی سټوډیو ته راغلی او د هدر